سلامونه ستړي مشي. تاسو زموږ ښه لاساتای رادیو ناوړه د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. ملګری ملتونو وایي د جنوري په میاشت کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو بهیر ګړندی شوی. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې د جمعې په ورځ وویل چې روانه میاشت په پاکستان کې د تیرې میاشتې پرتله 18 په سلو کې د افغان کډوالو نیول زیات شوی. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې یونیسیار او د مهاجرت نړیوال سازمان IOM په ګډ راپور کې ویلي چې د 2015 کال په ترڅ کې په پاکستان کې نږدې 1,300 افغانان نیول شوي دي. اوس هم په اروپا کې د یو افغان محکمه روانه ده. دا مخپټی افغان فرهاد نومیږي او 25 کلن دی. فرهاد په جرمني کې محاکمه کیږي. پر د تور دی چې پروس کال یې په منشن کې پر خلکو موټر وروستی. یو 2 کلن نجلۍ او د هغه مور یې وژلې ده او په لسګونو کسان نور یې ټپیان کړي دي. څارنوالان وایي چې فرهاد مذهبي انګیزه لرله او فکر یې کاوه چې د دې بریده پر مهال به د هم ووژل شي. د ایران مشر وایي د نیت نه لري چې خپل هیواد په جګړه کې ښکیل کړي. خو د ده په خبره هغه کسان به چې د یې کورنۍ مجرمان یادوي پرې نږدي. علي خامنهی نن وینا وکړه او په ایران کې پراخ اعتراضونه د امریکا فتنه وبلله. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ خبرداری ورکړی و که ایران نیولی لاریون کوونکي اعدام کړي د واشنګټن له سخت چلند سره به مخ شي. د سوریې ولسمشر احمد شره نوروز د رسمي ورځې په توګه اعلان کړ او کوردي ژبې د عربي ژبې تر څنګ د سوریې د رسمي ژبې په توګه وپیژندله. د هغه فرمان له مخې چې د جمعې په شپه خپور شوی پکې دې ته هم اشاره شوې ده چې هغه کوردانو ته به هم د سوریې تابعیت ورکړل شي چې د 1920 میلادي کال د سرشمېرنې پر مهال محروم شوي وو. او د افغانستان لونه سکلونو د لګمر کرکټ لوبغاړو په نړیوال جام کې سبا افغان لوبډله له ویسټ انډیز سره مخامخ کیږي. د دې جام پترڅ کې پرون افغان لوبډلې د جنوبي افریقا ټیم ته د 23 منډو په توپیر ماته ورکړه. لونه سکلونو د لګمر کرکټ لوبغاړو په نړیوال جام کې نن هند له بنگلاديش سره او جاپان له سریلانکا سره مسابقه کوي. د 500 اورونو د نړیوال جام د جنوري په 15 د زیمبابوي او نمیبیا په کوربه توپ پیل شوی چې پایلوبه به د فبروري په پګمه تر سره شي. خبرونه مو اوریدل او وړاندې سره دا مطالبه اوریدلای شي. له ایران او پاکستانه راستنه شوی افغان کډوال وایي چې له ستونزو سره بختي او کار نه لري. وړاندې به د دغو کډوالو ستونزې در سره شریکې کړو او دا چې دوی سره حکومت یا نړیوالو ادارو کومه مرسته کړې او که نه په دې اړه به هم جوس یادتر کړو. بل پلو په ایران کې جګړې پر افغانانو اغېز کړی او په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. په کندهار کې بیا خلک شکایت کوي.
بی انتیا گران سوی دی خلق مسکنان دی پر یوگونی و لکه قدرت بری نور وجه مشت نمال میزی آغوالی خوشی دی آخل خارج رازی دوی وی گمرک پر یوی محصول پر یوی پا دی وجه بگران سوی
دی. دی سر بیره د اقتصاد پر برخه کی دی نوی چپ شوی کتاب پڑا با هم در تجوزیات و لرو نور با طالب مشتا ملتیام بارا.
در دی شیبی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
یم ستړی مشه په دې خبري خبرونه کې موزه فرید سیال د سید بهروز دلری د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانی ملګر ملتونو د بشری چارو د همغږي دفتر او چا خبرداري ورکړی چې افغانستان د سختې وچکالۍ له ایران او پاکستانه د کډوالو د پراخستنې دنیا او د بشری مرستو د بودیجې د کمښت په ګډون له څو هممهاله کړکېچونو سره مخ دی. د دې ادارې د بشری چارو همغږي کوونکي په یو ویډیو بیان کې ویلي چې د بودیجې کمښت لامل شوی چې د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې لسګونه روغتیایي او تغذیوي مرکزونه وتړل شي چې له امله یې ژوند ژغورونکو خدمتونو ته د خلکو لاسرسی محدود کړی دی. په همدې حال کې له ګاونډیو هیوادونو ستنه شوي افغانان او افغان کاروندګر د وچکالۍ له امله زیانمن شوي او له حکومته د مرستې غوښتنه کوي. نور تفصیل اکرام الله اکرام راوړو.
یو شمیر افغان کډوال چې په روسي کې له پاکستان سره شوی دی وايي کافي خوړو ته لاسرسی نه لري او ورځینی لګښتونه تر عایداتو لوړ دي. د 15 کسیزې کورنۍ سرپرست کشمیر خان چې اوس مهال په کابل کې اوسیږي شنبه د جنوري 18 ازادي راډیو ته وویل چې د ورځې 65 ډول مزدوري لارې له 200 تر 300 افغانۍ پیدا کوي خو د خپلې کورنۍ لګښتونه نشي پوره کولی. د هرات ولایت د غوریان ولسوالۍ یو کاروانګر خیر الله ازادي راډیو ته وویل چې وروستۍ وچکالۍ د کورنۍ اقتصادي وضعیت سخت اغیزمن کړی دی. وچکالی زمونږ په کروندو ډیر ناوړه اغیز کړی. د هریرود سیند اوبه وچې شوې او د کرنې لپاره اوبه نشته. حکومت او خیریه بنسټونه هم په دې برخه کې له بزګرانو سره مرسته نه کوي او دا مهال له بده مرغه زموږ ډیر ځمکې نه کرل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د امغاټۍ دفتر اوچا خبرداری ورکړی چې افغانستان د سختې وچکالۍ له ایران او پاکستان د کډوالو د پراخ ستنېدنې او د بشري مرستو د بودیجې د کمښت په ګډون له څو هم مهاله کړکېچونو سره مخ دی. د دې ادارې د بشري چارو همغږي کوونکي جمعه د جنوري په 14 په یو بیان کې ویلي د بودیجې کمښت لامل شوی چې د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې شاوخوا 450 روغتیايي مرکزونه وتړل شي چې لامل یې له 3 میلیونه ډېر کسان اغېزمن شوي. نوموړي ویلي چې د خوارزواکۍ د درملنې د 300 مرکزونو تړل کېدو هم د دې هیواد له 80 زره ډېر ماشومان او شیدي ورکوونکي مېرمنې اغېزمنې کړي. په همدې حال کې د کډوالۍ او ټولنیزو چارو ځینې کارپوهان باور لري چې بشري مرستې په خلکو د سمدستي فشار د کمولو لپاره مهمې دي خو د دایمي ستونزې د حل لپاره باید نړیواله ټولنه د سیمه ییزو بنسټونو سره په ګډه د کوچنیو بنسټیزو پروژو له لارې خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. له ډلې عبدالرازق عادل ازادي راډیو ته وویل دیوای اصلي حل لار دا چې پاتې بودیجه باید په کوچنیو کاري بنسټیزو پروژو ولګول شي ترڅو خلک وکولای شي د وچکالۍ پر وړاندې مقاومت وکړي. همدارنګه د نړیوالو بنسټونو او محلي جوړښتونو ترمنځ همغږي د بیکاری د مخنیوي لپاره ډیره اړینه ده. نړیواله ټولنه باید ومني چې د بنسټیزو زیربناو لکه د اوبو لګولو سیستمونو له پانګونې پرته د وچکالۍ پر وړاندې مبارزه ممکنه نه ده او بشري مرستې یوازې لنډمهاله رول لري نه ده. یعنی حال چې له همدې عمله هر کال لا ډېری بودیجې ته اړتیا پیدا کیږي
نیوز به بودیجې بیشتر خود بود.
دا اندېښنې په داسې حال کې زیاتېږي چې تازه د ملګرو ملتونو د نړیوال خوراکي پروګرام WFP مشر جان الف پرانسپریس خبری اژانس ته ویلي چې په راتلونکو 12 میاشتو کې به شاوخوا 15 میلیونه افغان ماشومان د شدیدې خوارزواکۍ له جدي ګواښ سره مخ شي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې په 2016 کال کې به د افغانستان نږدې 1.9 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري. دغه راز د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې نړیوال سازمان FAO د جنوري پښپګمه خبرداري ورکړې چې پر روان ژمي کې په افغانستان کې د واورې اورښت او د باران غیر معمولي ټیټه کچه به پر راتلونکو میاشتو کې پر اوبو کرنه او د خوړو پر خوندیتوب جدي اغیز ولري. د دغه ستونزو پر وړاندې نړیوالو بنسټونو او موسسو هر یو په جلا جلا توګه د افغانستان د خلکو د ژغورونکو مرستو او اساسي خدماتو د وړاندې کولو لپاره د سلګونه میلیونو ډالرو بودیجې غوښتنه کړې ده.
ازادي راډیو تلویزیون ساته له تاسو سره ده.
تاسې موږ غږ ازادي راډیو نه اورئ. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د افغانستان په بازارونو کې د کورني تولیداتو کچه لا هم ټیټ ده چې لامل یې په وارداتي توکو تکیه زیاته شوې ده. ډبلیو ایف پی د روانې جنوري میاشتې د 2 اونۍ په 19 راپور کې ویلي دي چې که څه هم د توکو کموالی د بیو د لوړېدو لامل شوی خو د افغانیو د تبادلې ثبات او د وارداتي توکو بیې تر ډیره کنټرول کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د سوداګریزې راکړې ورکړې د بندېدو څخه د پاسه 3 میاشتې پوره شوې دي. نور تفصیل اکرام الله اکرام ناورو.
د افغانستان د یو شمېر سیمو اوسیدونکو وایي د ژمي په موسم کې د ځینو خوراکي موادو بیې لوړې شوې چې لامل یې په دوی باندې فشارونه زیات شوې دي. دوی وایي په ایران کې وروستۍ پیښې له پاکستان سره د افغانستان د سوداګرۍ بندېدو او د غراز واوري چې لامل یې په کور دننه ځینې لارې لنډمهالې بندې شوې په بازارونو کې په بیلابیلو توکو اغیز کړی. د کندهار یو اوسیدونکو د نوم د نخ پرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
نه بي انتیا ګران سوي دي خلک مسکینان دي پر یو ګونی ولکه قدرت لري نور وجه مشته نه معلومیږي غوړي خوشي دي هغه خپل خارج راځي نو دوی وای ګمرک پر لوی محصول پر لوی په دې وجه ګران سوي
له پاکستان سره په کرخه د پروتو ننګرهار او کونړ یو شمېر اوسیدونکو هم ویلي چې د بیلابیلو توکو په ځانګړي ډول درملو په بیو کې لوړوالی راغلی هغه چې له پاکستان سره په وارداتو د طالبانو حکومت کلک بندیز لګولی خو د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره په پوله پرتو ځینو ولایتونو اوسیدونکي بیا وویل له پاکستان سره د لارو بندېدو د دوی په سیمو کې په بیو هیڅ اغیز نه دی کړی د کندوز ولایت یو اوسیدونکي میرولی ازادي راډیو ته وویل
خو داسې کم تغییر او تبدیل نه دی کړی دا اوس نه خو هغه زړه نه خو نه دی که څوم لارې وتړه سوال خو نورې بدلې لارې سته دا اوس نه خو کم تغییر او تبدیل نه دی خوړلی
پلازمینه کابل بیا د ځینو توکو بیل وړې شوي خو د ځینو نورو کمی شوي د کابل ښار د توکو د پلور د ستر مارکیټ منډې یو شمیر پلورونکو ازادي راډیو ته وویل چې د تیرې اونۍ په پرتله د غوړیو او بوري په بیو کې لږ زیاتوالی راغلی خو د سون توکو بیې کمی شوي دوی وایي د غوړیو یوه شپاړس لیتره بشکه تیره اونۍ په 2500 او روانه اونۍ په 2000 افغانۍ پلورل کیږي دغه راز د هندي بوري په بیه کې هم 500 افغانۍ لوړوالی راغلی خو د یو لیټر پټرول بیا له 1.5 افغانۍ تر ټیټه شوي او د ډیزلو بیې بیا له 950 نه 3.5 ته لوړې شوي دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام تازه ویلي چې د افغانستان په بازارونو کې د کورني تولیداتو کچه لا هم ټیټه ده چې له امله یې په وارداتو تکیه زیاته ده WFT جمعه د جنوري 14مه د روان جنوري میاشتې د دوهمې اونۍ په اونۍ راپور کې ویلي که هم د توکو کمواله د بیو د لوړېدو لامل شوې خو د افغانیو د تبادلې ثبات د وارداتي توکو بیې تر ډیره کنټرول کړې دي په راپور کې راغلي چې سره له دې چې د بدیلو لارو نه واردات زیات شوي خو له پاکستان سره لا هم د سوداګرۍ بهیر ولاړ دی د راپور له مخې افغان سوداګر هڅه کوي چې د وارداتو لارې بدلې کړي او توکي له ایران هند او مرکزی اسیا له هیوادونو څخه وارد کړي چې دې چارې په افغانستان کې یوه اندازه د توکو د کمښت ستونزه راکمه کړي د ډبلیو ایف پی په وینا د ځینو خوراکي او غیر خوراکي موادو بیې د تیر کال په پرتله لوړې دي او دا لوړوالی له پاکستان سره د سوداګرۍ د دوامدار خنډونو له کبله دی خو یو شمېر سوداګر هم وایي د ځینو خوراکي موادو بیې لوړې شوي او دوی لامل د ایران اوږده لاره بولي چې لګښتونه پرې ډېر راځي د لومړنۍ خوراکي توکو د واردولو یو افغان سوداګر محمد هارون ازادي راډیو ته وویل دا په داسې حال کې ده چې د تیر 2025 کال د اکتوبر په نیمایي کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې تر سختو نښتو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې دروازې د هر ډول تګ راتګ لپاره وتړل شوې چې له امله یې د دواړو هیوادونو ترمنځ تګ راتګ او سوداګري په ټپه ودرېده د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډو خونو ویلي چې د دغو لارو د بندېدلو له امله دواړو لوریو سوداګرو ته میلیونونه ډالره زیان اوښتی دی
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلوروي ساعت
په افغانستان کې هوا سړه شوې ده او د بل هر وخت پرتله د کبانو د پلورونکو بازار ګرم شوی دی. د چې خلک د کبانو د خوړو لپاره عموما چرته ځي او د کوم ځای کبان ډیر مشهور دی وړاندې به پراپور کې درته وي خو سیوا نړیواله موضوع راخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي چې دا د ده شخصي پریکړه وه چې پر ایران بریدونه کړي. ښاغلی ټرمپ د تیرو دوه اونۍ په ترڅ کې چې په ایران کې د دولت ضد پراخ لاریونونه روان و څو ځله د ایران چارواکو ته خبرداری ورکړی و چې له معترضانو سره له بد چلند لاس واخلي کنه د واشنگټن له سخت غبرګون سره به مخ شي. نور تفصیل احمد چی برنور.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي د تهران له لوري د سلګونو اعدامونو لغوه کول د دې سبب شول چې دوی پر ایران حمله ونه کړي. ډونلډ ټرمپ د جنوري په 14مه د سپینې ماڼۍ بهر خبریالانو ته وویل چې له دې بریده نورو نه دی ګرځولی، د پخپله دا پریکړه کړې ده. کله چې له ښاغلي ټرمپ څخه پوښتنه وشوه چې عربي او اسرائیلي چارواکو دی له دې بریده راګرځولی دی، د وویل چې د پنجشنبې په ورځ په ایران کې دا پلان و چې 800 کسان په دار شي خو هیڅوک یې اعدام نه کړل، چې دې پریکړې ډېر اغیز درلود. د 2025 کال د ډسمبر په 28مه په ایران کې پیل شوي لاریونونه وروسته له کلونو د ایران د اسلامي جمهوریت مشروعیت له جدید ننګونو سره مخامخ کړل. د دې اعتراضونو په ترڅ کې په ناروې کې میشته ایران د بشري حقوقو ډلې د امنیتي ځواکونو لخوا د لشتر لشه درې زره څلور سوه اته ویشت لاریون کوونکو مړینه تایید کړې. په داسې حال کې چې په متحد ایالاتو کې د هرانا په نوم د بشري حقوقو مؤسسه د 2850 کسانو د وژلو خبر ورکوي. د بشري حقوقو ډلې بیا په دې باور دي چې په ایران کې د جنوري له اتمې راوروسته چې انټرنیټ قطع شو د تلفاتو د شمیرو معلومول هم ګرانه شول، نو د مظاهرو پر مهال د وژل شویو کسانو شمیرې تر دې احتمالا ډېرې لوړې دي چې خبرې شوې دي. ولسمشر ټرمپ په پیل کې خبرداری ورکړی و که چیرته د ایران امنیتي ځواکونه لاریون کوونکي ووژني امریکا به اقدام وکړي. هغه وروسته ګواښ وکړ که ایران لاریون کوونکي اعدام کړي نو ډېر سخت اقدام به وکړي. د جنوري په ولسمه د ایران مشر آیت الله علي خامنهي خپل ادعا تکرار کړ چې متحد ایالاتو په ایران کې لاریونونه راپارولي او د تلفاتو پړه یې په ټرمپ اچولې ده. هغه د مذهبي مراسمو په مناسبت په کلنۍ وینا کې وویل موږ د امریکا ولسمشر د هغو تلفاتو زیانونو او سپکاوي له امله مجرم ګڼو چې هغه د ایران ملت ترسولی دي. د جنوري په 14مه ټرمپ په تروت سوشل پاڼه کې د ایران له مشرتابه څخه مننه وکړه او ویې لیکل زه د دې درناوی کوم چې ټول ټاکل شوي اعدامونه چې په 15م تاریخ ترسره کېدل او شمیر یې له 800 څخه ډېر و د ایران د مشرتابه لخوا لغوه شوي دي. ایران د 800 لاریون کوونکو د اعدام پلان او پریکړه نه ده تایید کړې او نه هم د داسې اعدامونو د لغوه کولو اعلان کړی. د ولسمشر ټرمپ دا څرګندونی وروسته له هغه خبرې شوې چې امریکایي رسنیو د سیمه ییزو چارواکو په حواله راپور ورکړ چې قطر، سعودي عربستان، عمان او مصر په دې وروستیو ورځو کې د ټرمپ له ادارې څخه وغوښتل چې پر ایران برید ونه کړي او خبرداری ورکړ چې پوځي اقدام کولی شي چې د سیمې په کچه د پراخې شخړې سبب شي. د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو هم د جنوري په 15مه له ټرمپ سره په ټلیفون خبرې وکړې. د راپورونو له مخې له هغه څخه وغوښتل چې احتمالي بریدونه وځنډوي ترڅو اسرائیل د ایران د غچ اخیستنې لپاره چمتووالی ونیسي. سپینه ماڼۍ ټینګار کوي چې د ایران په تړاو ټول انتخابونه لا هم د میز پر سر پراته دي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسو زموږ ښه کله ساده رادیو نوري اوس به شو په دې راپور وورو چې د افغانستان په سړو سیمو کې په ځانګړې توګه کمزګي چې هوا یې خښوبې ده ام درنګ په ټول افغانستان کې د کبانو بازار ګرم شوې دي. ډیر خلک د ژمي په دې ورځو کې د تفریح او د کبانو خوړل لپاره د جلال آباد پر لوی لار او هم درنګ د نغلو سیمې ته ورځي او هلته میان خوري. دلته د کبانو پخون کې هم لغپل کاروبار خوختي وای چې د مشتریانو پام وروخته دي. زموږ همکاري د دغه کباب لرونکو پر کاروبار راپور چمتو کړی چې اوري.
نن مو پرمایش ورکړی دی میان پخی کې بس موږ نو شي جان کو.
د میدان وردګ ولایت د کابل تر سروبي ولسوالي پورې لغپل تلورو ملګرو سره د دومره وګدلاري یوازې د کبانو خوړلو لپاره وهلې. نظر محمد ازادي رادیو ته وویل
نن راغلی سروبي ولسوالي ته او سروبي ولسوالي واقعا د میانو لپاره او د تپلي لپاره د خصوصا د ژمي لپاره وا ډیره خوندوره سیمه ده. دغه دکاندار چې د مخکې مدراتلو
د هوا په سړېدو سره نه یوازې ځوانان خپل ملګرو سره بلکې کورنۍ هم د تفریح او د کبانو د خوړلو لپاره د نغلو او سروبي سیمو ته ورځي. د کابل خروسی دونکو اتي قوله هم درد لخپل کورنۍ سره د کبانو خوړلو لپاره سروبي ته راغلي. د همازادي رادیو ته وویل
دلته لخپل مرمنې او اولادونو او خويندو سره تفریح ته راغلي یو. ډیر ښه شین ځای دی او ښه فضا لري. اوس د ژمي موسم دی او د کبانو خوړلو وخت دی.
په ورته وخت کې په نغلو او سروبي کې د کبانو پخون کې هم د هوا په سړېدو سره بازار تود او د مشتریانو شمیر یې هم د پام وړ زیات شوی دی. د سروبي ولسوالۍ د باغ رئیس په تفریح سیمه کې د کبانو پخون کې نیاز محمد رسولي ازادي راډیو ته وویل
خصوصا د جمعې او د پنجشنبې په ورځ باندې سروبي سی او تفریحي سیمه ده. نو اکثریت په میلیونه لرې لرې ولایتونو نه داسې په کارو کړه چې د پنجشیر خپله مایان لري له هغې ساحې نه جبل سراج، پروان، خوست، پکتیا، عین د قندهار او هلمند خلک راځي د سوربي ساحه تم دوه تمیان خوري او بس هم چکر وایو هم مای خوري کوي.
خو په ټولو ځایونو کې د کبانو د بازارونو وضعیت یو ډول نه دی. هم مهاله د افغانستان ځینو نورو ولایتونو کې د کبانو یو شمیر په خوند کې شکایت لري چې پاکستان سره د سوداګری سولارو د تړل کېدو او له هغه هیواد د کبانو د وارداتو د بندېدو له امله بازارونه ساړه دي. پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له طالبانو سره تر څو نښتو وروسته د اکتوبر په 11مه نیټه له افغانستان سره خپلې ټولې لارې وتړلې چې له امله یې له هغه هیواده د کبانو په ګډون د ځینو خوراکي توکو واردات بند شول. که څه هم یو شمېر کب پخوونکي وایي له ایران، ازبکستان، تاجکستان او ځینو نورو هیوادونو د کبانو په واردېدو سره بیې تر یوه بریده بیرته عادي شوي او بازارونه هم ورو ورو بیا سا اخلي. د یادونه ده چې افغانستان کې هم د کبانو غوښه تولیدېږي. د طالبانو حکومت د کرنې او مالداري وزارت د معلوماتو له مخې کندهار، هلمند، اروزګان، ننګرهار، لغمان، بلخ او نیمروز د افغانستان د کبانو د تولید مهم مرکزونه ګڼل کیږي او د دې تولیداتو لویه برخه د کبانو د روزنې له فارمونو څخه تامینېږي. روغتیا پالان وایي چې په ژمي کې د کبانو خوړل د پروتین، ګټورو غوړو اسیدونو او د بدن د معافیتي سیستم له پیاوړتیا سره د مرستې له امله د انسان د روغتیا لپاره ډیر ګټور دي. په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د تفریح امکاناتو د کمښت له امله په نغلو او سروبي کې د کبانو خوړل د کورنۍ او ځوانانو لپاره په یوې ساده خو خوښوونکې تفریح بدله شوې. داسې تفریح چې د هوا په سړېدو سره تر بل هر وخت خلک ډیر وخت ورکوي.
له خبرونو ور اخوا
فقر او بیوزلی د افغانستان دایمي نه حل شوې ستونزې دي چې اقتصاد پوهان او افغان حکومتونه یې په حل لارو موندلو کې پاتې راغلي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې افغانستان له بشري بحران سره مخ دی او د نړیوالو ادارو د اټکل له مخې میلیونونه افغانان د لوږې له ګواښ سره مخ دي. خو د افغانستان په دې بشري بحران کې داسې ځوانان هم شته چې د کار د موندلو په موخه یې نویو لارو ته مخه کړې. په دې منځ کې د شخصي کاروبار پیلولو نظریې هغه څه دي چې د ډېر شمېر افغان ځوانانو پام د پخوا پر څه لاوروختی دی. وفي الله نائب سید چې د اقتصاد په برخه کې لوړې زده کړې کړې دي او د افغانستان اقتصادي رسانس په نوم یې کتاب لیکلې دی، وایي په دې کتاب کې د افغانستان عیني واقعیتونه په نظر کې نیولو سره هغه ځوانانو ته مشورې ورکول شامل دي چې غواړي نوی کاروبار پیل کړي. خو دا چې ولې د دې کتاب لیکلو ته اړتیا وه او محتوا یې په څه راڅرخي، فردي سیال له وفي الله نائب سید سره د هغه پر نوي چاپ شوي کتاب خبرې کړې او په سر کې ترې د کتاب د چاپ د اړتیا په اړه پوښتنه کړې ده.
ګوري کله چې د افغانستان د اقتصاد په کول کې د نیمګړتیاو خبره راځي نو تر ډیره پورې زه ستونزه په یاغه په اصطلاح هغه پړه پور ولس باندې اچوم. د ولس هغه ذهنیت چې دی، د هغه کوم فکر چې دی، د هغه کوم ترس چې دی، هغه د اقتصاد په اړه باندې نه دی جوړ. دوه خبرې دلته، یو خو دی تل چې دی په وارداتو باندې متکی پاتې شوی دی، دا یو مسله ده. او همدغه فکر کوي چې افغانستان یو وارداتي هیواد دی، دا فکر ورسره نشته چې افغانستان به څنګه په یو صادراتي او تر څنګ په یو تولیدي صنعتي وطن باندې بدلېږي. دویم فکر دا دی چې دوی تل وایي چې افغانانی نشي کولی. افغانانی کولی شي، یا د پوتنشل شته دی په هیواد کې، پوتنشل شته دی په خلکو کې، ظرفیت شته دی. نو زما په نظر باندې یو دا د اقتصاد فکر لرل، ذهنیت لرل، او دویم تر څنګ د دې هغه توانایي او وړتیاو باندې باور ترلاسه کول دي. نو دغه دوه ډېرې سترې ستونزې دي.
نائب صاحب، د کتاب محتوا په سر څرخي،
څنګه مې چې مخکې وویل چې موږ اقتصادي ذهنیت موږ په کار دی، هغه مصرفي ذهنیت چې موږ لرو هغه بدلول موږ په کار دي. نو د دې کتاب محتوا چې بیلابیل اقتصادي لیکنې دي، او داسې اقتصادي لیکنې دي چې ډېر زیات تیوریټیکل تلم، یعنی د تیوري پر بنسټ تلې اوسم، بلکې د دغه ماحول کې د اوسېدلو، دغه ماحول کې د عملی تجربې، د کاروبار، د ټولو شیانو ته په پام سره د کتاب محتوا چې دا تجارت یا سوداګرۍ باندې راګرځي، دغه سوداګرۍ پر مدیریت باندې راګرځي، په کوچنیو کاروبارونو باندې راګرځي، د افغانستان په اقتصادي پوتنشل باندې په ځینې لیکنې دي. نو په کول کې دا کتاب داسې نه دی چې یوازې د تخصصي برخې خلکو ته ووسی، د تخصصي برخې د خلکو تر څنګ د پالیسي جوړونکو خلکو تر څنګ عام ولس هم کولی شي دا کتاب محتوا ولولي او دغې نه ګټه پورته کړي.
کدام را ته وایي د هغه ځوانانو لپاره هغوی چې د اقتصاد په برخه کې یا په مالی برخه کې زده کړې کړي دي یا کار کوي، تاسو کتاب ورسره مرسته کولی شئ او کنه؟
که څه هم دا کتاب په مالی برخه باندې ډېر نه راڅرخي، یعنی په فاینانشل یا په فاینانس برخه ډېر نه راڅرخي، خو په کل کې که څوک د فاینانس په برخه کې په اصطلاح زده کړې کوي یا کار کوي، نو دوی ته پکار ده چې د افغانستان د اقتصاد یو انځور په ذهن کې ولري، د افغانستان د اقتصاد د ستونزو یو انځور په ذهن کې ولري، د هغه لپاره هغه پاسیبل سولوشن یا هغه ممکنه حل لارې چې دي د هغه یو انځور دوی په ذهن کې ولري، یا ولس چې کوم اقتصادي فعالیتونه نږدې ګڼي هغه باید په ذهن کې ولري. په کل کې هغه څوک چې په سوداګرۍ برخه کې کار کوي، مالی برخه کې کار کوي، یا نور ورته اقتصادي فعالیتونه یا کړنو کې دوی بوخت دي، هغوی کولی شي دا کتاب ولولي، یو قسم هغه د تحلیل ځینې ټریکونه، د تحلیل ځینې چلونه د دوی ذهن ته راشي. یعنی هیڅ اقتصادي موضوع باید دی ونه ګڼل شي، دوی ته د ذهنیت دغه کتاب ورکولی شي.
د کتاب د قیمت په اړه راته وایست چې قیمت یې څو دی، دغه کتاب آنلاین شته که نشته، او کومو کتابخانو کې خلک ترلاسه کولی شي؟
د کتاب قیمت خو خپرندوی ټولنه ټاکلی دی، فکر کوم یو نیم سل افغانۍ دی، او د هیواد په ټولو معتبرو کتابخانو کې موندل کیږي. مثلا کابل ادی کتابخانو کې تر څنګ په اکسس کې، همدارنګ په ننګرهار کې د ختیځ او د مومن سره، او همدارنګ په کندهار او خوست او پکتیا دي ځایونو کې هم کتاب موندل کیږي. او آنلاین بڑے نه تر اوسه پورې نشته دی، چون خپرندوی ټولنه چې د دې کتاب د طبع یا چاپ حقوق سره دي، هغوی ویل چې تر یو وخته پورې دا باید فزیکي کاپیانې خرڅې شي، او د هغې وروسته بیا موږ په آنلاین ډول امازون یا نورو پلیټفارمونو ته پورته کوو.
د افغانستان د اقتصادي رسانس د نوي چاپ شوي کتاب لیکوال وفي الله نایبزی و چې د خپل کتاب په اړه موږ سره خبرې کړې وې.
ولسواکي
دوی لارې دي په افغانستان کې، یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
زبه هم خوست ولایت ورشو، د دغه ولایت د اوسیدونکو د ستونزو په اړه به تر راپور ولرو.
د خوست ولایت د سپیری د سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د عمومي او فرعي لارو، د خوړونو پر سر د لوی او وړو پلونو، خوانځیو او روغتیايي کلینیکونو د کمښت په ګډون د ژوند په ډیرو برخو کې له ستونزو سره مخامخ دي. دوی دا څرګندونې د ځوانانو چارو عملیات په نوښت سپیری ولسوالۍ ته له مرکز څخه د یو شمېر فعال ځوانانو د ورتګ او هغوی سره د ګډې ناستې پر مهال وکړې. یو ځایي اوسیدونکي رستم خان مشال راډیو ته وویل
کسپیر ولسوالۍ ته فکر وکړئ، یقیناً چې د بازار نه ډېره ولرې سیمه ده، ډېر شیان نه پاتې دو، که د تعلیم په برخه کې دو، که د روډونو په برخه کې دو، که د صحت په برخه کې دو، که یوه طرف ته څه فکر وکړئ، په خوړ پورې هم کړي دي او په خوړې غوره هم کړي دي، دواړو طرف ته د پلونو ستونزې هم موږ لرو. اولین ستونزه خو موږ د سړک لرو، سړک سره په څنګ کې موږ د پلونو ستونزه هم لرو. کله چې برنونه شي، د موږ هغه وړکي ماشومان چې په مکتبو کې دي، په مدرسو کې دي، ا دې سبق نه محروم شي، واورز دې ورځې پنځه ورځې هر تر د چلاس ورځې هم محروم شي.
د سپیری ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی ګلمر خان هم د خپل ماشومانو د ښوونې روزنې لپاره د ښوونځیو په ګډون ورته ستونزې یادوي.
په لومړي قدم کې خو موږ سړک ته ډېره شد ضرورت لري، چې ډېر سړک نه ډېر میږي پوتی، او دا سهام لر دوی چې تقریبا دوه درې ولایتونه سره نښلوي، کلینیک چې وښایي او دغه سه په مکتبه کې وښایي پوتی دي، په داسې کې چې خوار شي دغه خلک نشي رسیدګي نشي تکړه، کلینیک ته هم ضرورت لري.
د سپیری اوسیدونکو په دې ځای کې د ځوانانو بیکاری هم یو مهم ستونزه ګڼي او زیاتوي چې د دې ټولنیز ستونزې د لاسه یو شمېر ځوانانو نشو ته مخه کړې ده. د یاد سیمې اوسیدونکو محمد علي موهل
باید مخته یو داسې پلان یو داسې پروژم پولیس کړو کړل شي، د ځوانانو پولیس ور کړل شي، د ټول ځوانانو د بیکاراتوبونه هم دا قسم ته دوی په دغه کې مشغول شي، د ځوانانو چې دي او سنت پر مختګ ور کړل شي، د بلاراینا هم دا قسم ته د نشي موادو څخه
دا چې د سپیری او نور سیمو د اوسیدونکو ستونزو ته پرسیدنه کې به په ډلیز ډول ایوي او بلې ولسوالۍ ته د ځوانو فعالانو تک څومره ګټه وروي. یو ځوان فعال رشید الله همدرد په اړه وایي
وطن یو ابراخه دو دوی هم داسې حق لري، خو بدبختانه چې په تیره کېدی دي پر هغه ډول خدمات نه دي شوي. داسې برنامه چې اجرا کېږي یا مختصي دولت ته هم د هغې ټکې ته متوجه کېږي، هغه ځوانانو تر منځ هغه انسجام هم پر منځته کېږي، نو بیا په وطن کې ډېرو مشکلاتو دپاره پای ټکی کې خولی کېږي، د دې پاره به مبارزه کېږي.
بل لوري ته د ځوانانو ادارې مسؤلینو وویل چې د سپیری اوسیدونکو ستونزې به اړوندو ادارو سره شریکې کړي. د ځوانانو چارو امیر محمد اسحاق عمری وویل
موږ لومړی سفر و د سپیری ولسوالۍ ته، د دې څه وخت لږ هم ځان سره واخیستې،
مونږ به کوشش کوو د غوښتنه مطلب دی ته یو بده مطلب کور وته وکون مونږ کوشش کوو چې په هر ولسوالۍ کې هندي زونونو شوراوي جوړې کړو او دغه کام زونو ته برنامه ورکړو هغه تعلیمي برنامه دي سپورټي برنامه دي او تفریحي برنامه دي
سره له دې چې په وروستیو دوه لسیزو کې د خوست په مرکز او ګڼو سیمو کې د خلکو د اړتیا وړ پروژې همدارنګه د ملي پیوستون او ولسي تړون هیوادنۍ برنامې پلي شوي خو د سپیرې په ګډون تریزي علیشیر صبري باک موساخیل او قلندر هغه ولسوالۍ وي چې خلکو ته یې له خال خال پروژو پرته د امنیتي ګواښونو له کبله د ژوند د اړتیا وړ